السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دغه خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به ووري چې د افغان دولت وسوال مخالفان طالبان وایي چې دوی د سولې خبرې نه دي درولې، بلکې دوی وایي چې په خبرو کې راغلي ځان تبعید دي. دغه راپور او د خبرونې تر نورو مسایلو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. ازبکستان کې سبا د کابل، تاشکند او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې تر کودتا وروسته پوز د قدرت کنټرول په لاس کې اخیستی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې له وړاندې تاشکند ته رسیدلی دغه غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل.
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمه د نخلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاری او د اړیکو پراختیا ده.
بلورته د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه غونډه هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ترکیه سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي د ترکیه ولسمشر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وجنو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اوربند غوښتنه یې وکړه. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو پرون د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د مذاکره کوونکي هیات غړو مولوي عطاالله الدین، مولوي عنایت الله بلیغ او محمد ناطقي پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرداغي سره وکتل. د اعلامیې له مخې دغه ټولنې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د زیمبابوې په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر راروانه مارچ میاشت کې شل اورا او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک.
درې نړیواله شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیره جنوري میاشت کې له ایرلند د کرکټ د درې ورځنیو د دریو 50 اورا لوبو لړۍ ګټلې و. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. په میانمار کې پیاوړی پاوز کودتا کړي او د حکومت برحاله مشره انګ سان سوچی او د حاکم ګوند یو شمېر نور مهم غړي یې نیولې دي. د پاوز اړوند میوادي ټلویزیون اعلان کړی چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ټاکنو له ناندریز وضعیت وروسته بیرته دغه هیواد ثبات ته ورسوي. پر دغه ټلویزیون یو بیان کې ښکاري چې منټ سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی. په بیان کې راغلی د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایي قوې واک د پاوز مشر انګ هلینګ ته سپارل شوی دی. په بلاروس کې د پرونیو مظاهرو پر مهال 1600 تنه نیول شوې دي. مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشینکو وغوښتل چې له واکه لرې شي. په نیول شوو کسانو کې یو سویسی خبریال لویزیا ټیس چرګي هم شامل و. کله چې مینسک کې د سویس سفارت د پیښه کې مداخله وکړه، دغه خبریال بیرته خوشې شو. بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د 13 اگست میاشتې له ټاکنو راهیسې اعتراضونه پیل شوي دي. هغو ټاکنو کې نوموړی بریالی اعلان شو، خو مخالفین وایي ټاکنې له درغلیو ډکې وي او نه یې مني. او په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. بلخوا په پلازمینه بوداپست کې لک تر لګه سلو رستورانتونو ویلی چې سر لنن دوشنبه بخپل کاروبار د حکومت له اختارونو سره سره بیرته پرانیزي. حکومت خبرداري ورکړی چې د دغه سي اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $10,000 جریمه کړي. د کورونا ویروس د لاغپرېدو مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلي دي. په هنګري کې په کورونا ویروس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړ شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړی شوی دی، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې پر طالبانو لپاره لپسې نیوکه وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلي او راغلی ځان طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای پر سفرونو بوخت دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاري ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ور په غاړه دی.
د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړې ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکره پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خنډ یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات بهیر روان دی او موږ د پروسه نه ده درولې. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راځي هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او اړتیا او د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل ک طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کومه موافقه ترسره کړي دوه مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغوړي. که څه هم په پام کې و د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خنډ او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
و موردل چې افغان چارواکي طالبان د سولې په خبرو کې په ناغېړۍ تورنوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې دوی د سولې خبرو او د افغانستان د مسلې سولې حل ته ژمن دي. پرون په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ او یو شمېر نورو سفارتونو یو ګډه اعلامیه خپره کړه، او په دې اعلامیه کې د افغانستان کې پروان تاوتریخوالی اندېښنه وښودله او طالبان یې د تاوتریخوالی لامل وبلل. طالبانو همدا شېبه یوه تفصیلي اعلامیه خپره کړې ده. د اروپای ټولنې پرونی اعلامیه ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ځینو اروپایي او نورو هیوادونو استازو د یوې اعلامیې په ترڅ کې په اسلامي امارت باندې بې اساسه تورونه پورې کړل چې ګڼې هغوی بې موجبه جنگ ته دوام ورکوي، ملکي خلک وژني، عام المنفعه ځایونه ویجاړوي او په هدفي وژنو کې لاس لري. طالبانو په دغه اعلامیې کې ویلي چې دا ډول تورونه دوی ردوي او کوم تورونه چې دوی لګولي د طالبانو په وینا حقیقت نه لري، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان د ملکی خلکو په هیڅ ډول وژنو کې لاس نه لري، په هیڅ ځای کې عامل منفعت اساسات لمنځه نه دی وړي، بلکې د دوی په خبره د عامل منفعت اساساتو ژغورنه او ساتنه خپل مسؤلیت ګڼي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم راشو د کابل چاپ نننۍ ورځپانو ته چې څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
رحیم مدنیت ورسپانی لیکلی د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړی او خطرناک هوکړه کړې چې کولای شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکیل کړي. د لیکوال په وینا دغو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکای ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یوه لویه تیروتنه وه چې د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکای ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورسپانې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورسپانې لیکلي د کابل ښار بدامنی، مقناطیسي ماینونه او هدفي وژنې د لامل شول چې په پلاسمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورسپانې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي، اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضا مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپای ټولنې یو شمېر نورو غړي او هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو، تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤل وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورسپانې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپانې د طالبانو وروستي دریسته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړه چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروستۍ لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت یې سره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قرباني نه شي.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. مخکې دی چې د سندرو پروګرام ته وار وار کړو، په نړیوالې تازه موضوع یو څه معلومات درکوو. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې او د حکومت برحاله مشره آنګ سان سوچي او د حاکم ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. د پوځ اړوند میاودي ټلویزیون اعلان کړی چې د یو